السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې او د ډیورن په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو د وروستیو خوځښتونو پر ضد په کابل کې مظاهره وشوه. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبیعي زیرمو ته واړوي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري. په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لرو چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې یو شمیر مظاهره کوونکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان ارضی تمامیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون ونه توانېدو چې د خپل کار په لومړۍ اصولو ورځو کې کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي او په تیرو نه ورځو کې په کابل کې نه هاتیا جنایي پیښې رامنځته شوې دي. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې د سیاسي بنسټونو استادو قومي مشرانو او ولسی وګړو د وی مظاهرې په ترڅ کې ویل هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان ارضی تمامیت ته زیان ورسوي. د غولزګونه مظاهره کوونکو نن د کابل په ادغام مسجد کې ویل چې هیڅ افغان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د قانوني سرحد په توګه د منلو وړ نه ده. د مدني ټولنې فعال او د مظاهرې او تنګډونوال صدیق منصور انصاري چې دغه لاریون پریکړه لیکي ولوست وویل
افغان ولست خپل ارضی تمامیت نه د سر په بدله دفاع کوي او هیڅ کوم هیواد په ځانګړي توګه پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې زموږ ارضی تمامیت ته زیان ورسوي.
مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې په افغانستان کې د روسیې، پاکستان او ایران مداخله دوام ولري د افغانانو له جدي عکس العمل سره به مخ شي. مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ لامره هر ډول بندیزونه ولګوي او دغه شان یې پر پاکستان غږ وکړ چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د افغان زورونه بس کړي. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون ونه توانېدو چې د خپل کار په لومړۍ اصولو ورځو کې کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د دې بنسټ موندنې ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کولو، خوندیتوب، د رای ورکوونکو د مرکزونو متوازنوالی، د رای ورکوونکو د لیست برابرول او د دې کمیسیون د استقلالیت ساتنه د کمیسیون دندې وي چې ترسره یې نه کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن خبریالانو ته وویل چې په دغه موده کې د ورسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لا لوړاندې لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د یوې دوامدارې برنامې نشتون هغه اساسي ستونزه ده چې نن ورسره موږ د انتخاباتو په برخه کې لاس او ګریوان یو. نه د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې یوه ځانګړې برنامه لرو او نه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره، او دا د دې لامل شوی چې موږ خبر یو ډول کوو او عمل بل ډول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان ګلاجان بدې سیاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا دغه موندنې بیا اساس او بللې ویل دوی توانېدلی چې د کمیسیون له پلان سره سم خپل کارونه پر مخ بوزي. او په تیرو نه ورځو کې په کابل کې نه هتیا جنایي پیښې رامنځته شوې دي. د کابل امنی قومندان ویل دغه جنایي پیښو سره د تړاو په توری یو سل نه دیرشتنه نیولې دي. حسین شاه فاروق نن خبر اعلان وته ویل قتل لار شکول او اختطاف هغه جرمونه دي چې په دې پیښو کې شامل دي. نو موري ویل
د تای نوروز جامان
په تیرو نه ورځو کې ټولې نه هتیا بلابلې پیښې رامنځته شوې چې په توری یو سل نه دیرش کسان نیول شوي او د عدلي تعقیب لاندې دي. خغلی فروخ همدار از ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د دوه تروریستي پیښو درامنځته کېدو مخنیوي شوی او عاملین نیول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلو د بانډونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. کورني خبرونه پای ته ورسېدل. بهرني خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د د ترکیه حکومت نن وویل چې د ځنګړو طبي ماینو په پایله کې څرګنده شوې چې په سوریه کې روانه اونۍ په هغه حمله کې چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شو له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی. د ترکیه عدلیه وزیر بکر بوزداغ نن وویل چې د سوریه په خان شیخون سیمه کې د حملې د دریو قربانیانو د جسدونو تر طبي کتنې وروسته څرګنده شوه چې د بشار الاسد رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. بوزداغ څرګنده کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان استازو د دې جسدونو په څېړنه کې چې په ترکیه کې وشوه برخه درلوده. خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي وایي لږتر لږه شپږ اتیا تنه د اپریل په څلورمه د سوریې د ادلب ښار په خان شیخون سیمه کې ووژل شو. په پیښه کې دو دیرش زخمیان د درملنې لپاره ترکیې ته لیږدول سوي وو چې دریو تنو یې ترکیې ته تر رسېدو وروسته ساه ورکړه. دمشق او روسیې ویلي چې د سوریې جنګي الوتکو په خان شیخون کې پر یوه فابریکه چې کیمیاوي وسلې پکې ذخیره شوې وې حمله کړی ده، خو امریکایي ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. ټیلرسن د سوریې د ادلب ښار په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې امریکا یې پړه د اسد پر رژیم وراچوي اشاره وکړه. وی ویل
There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad
د زموږ په فکر کې په دې اړه هیڅ شک نشته چې د سوریې رژیم د بشار الاسد تر مشرۍ لاندې د دې وحشتناکې حملې مسؤل دی. موږ فکر کوو چې د دې وخت را رسیدلی چې روسیه په خورا احتیاط د اسد له رژیم سره پر دوامدار ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ریکس ټیلرسن به د اپریل په 12مه نیټه روسیې ته ولاړ سي. ټیلرسن به د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات وي چې روسیې ته رسمي سفر کوي. په سوریه کې پر فرات سیند یو ستر بند چې د یوې هوایي حملې له امله یې د نړېدو خطرو پرون بیا فعال شو. دا بند د سوریې طبقه شارګوټ ته نږدې جوړ سوی او لږ تر لږه یوولس ورځې چې په سیمه کې د امریکا په پلوۍ د کوردي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه له کاره لوېدلی و. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې د سره صلیب د نړیوال سازمان یو شمېر مامورین او د بند کارکوونکي د بند ودانۍ ته رسېدلي او ابریزونه یې خلاص کړي دي. په سوریه کې د برښنا د تولید د تر ټولو ستر بند دی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حمله کې تخریب شوی و. انجینرانو خبرداری ورکړې و چې په حمله کې د بند د کنټرول خونه ویجاړه سوې، دروازې تړل سوې دي او د اوبو اندازه تر خطرناکه حده لوړه سوې وه. په ایران کې محافظه کار مذهبي مشر سید ابراهیم رئیسی د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې خپل کاندیدی اعلان کړه. رئیسی په ایران کې د تر ټولو ستر خیریه پروګرام مشري کوي. د ایران د خبری رسنیو په حواله هغه ویلي چې د میاشتې په 19مه به د ایران د جمهوری ریاست په ټاکنو کې کاندید وي. دا خبر نن په تهران کې د رئیسی استازي د محافظه کارانو په غونډه کې اعلان کړ. مطبوعاتو د هغه د استازي په حواله ویلي چې رئیسی په ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره د انتخاباتو د څارنې د ځانګړي کمیټې لغړیتوب هم استعفا وکړه. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چارواکي وایي چې نن یې هلته په ودانۍ کې چاودیدونکي مواد ونیول خو شنډې کړل. د چارواکو په وینا په ودانۍ کې استوګن خلک امن سیمې ته ایستل سوي او پولیس ته د ودانۍ په اتم او نهم پوړ کې په تلاشي لګیا دي. په سن پیټرسبورګ کې د دوشنبې په ورځ په چاودنه کې څوارلس تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد نن په کابل کې پراخه مظاهره وشوه.
د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنو او پوځي او استخباراتي مداخلو جدی ډډه وکړي. کننو د افغان ملت له جدي غبرګون سره به مخ شي.
په روانه خبرونه کې اوري چې آیا روسیا په افغانستان کې له پاکستان سره نږدې شوې ده؟
شمالي وزیرستان روسي جنرالان د پاکستان له پوجانو سره یو ځای اړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځای فایل کړي.
د نور رپورټونو سربېره د هم اوري چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبي زیر متواړي وي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. د کابل امنی قومندانۍ په کابل ښار کې د ورانکارو بندونو فعالیتونه تاییدوي.
تنها د ویصل آباد نه، هنوز بانده های زیاد دیگه خرابکار در سطح شهر ما در تمام نواحی ما وجود داره.
او د نور ریپورتونو سربیره د همارې چې امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس خپل مشر ستراتیجیست سټیف بانن د امنیت شورا له تشکیله وویست. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام کور کلی اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او د ډیورن په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو د وروستیو خوځښتونو پر ضد نن په کابل کې مظاهره وشوه. لسګونه مظاهره کوونکو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د کابل په عیدګاه جومات کې سره راغونډ شوي وو، له ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو څخه په جدي ډول وغوښتل چې پر افغان خاورې د پاکستان د ښکاره تیری مخه ونیسي. مظاهره کوونکو همداراز پر روسیې، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو غږ وکړ چې د ګډ ائتلاف په جوړېدو سره د افغانستان په ملي مسایلو کې له پوځي او استخباراتي مداخلو څخه ډډه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د افغانستان د مقدس خاورې د دفاع ملي کاروان تر نامه لاندې دلته د کابل ښار په عیدګاه جومات کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه لسګونه افغانان سره راغونډ شوي او د پاکستان ضد شعارونه ورکوي.
پاکستان په نظام کرانو، مرد پاکستان په پوځیانو، ژوند دې د افغانستان.
مظاهره کوونکي د ډیورن کرخه مردوده بولي او وایي چې دغه کرخه هیڅ افغان ته د منلو نه ده. دوی د دغه کرخې په اوږدو کې د پاکستان وروستي خوځښتونه غندي او د دغه هیبات استخباراتي کړۍ او پوځیان د افغانانو قاتلان او د تروریزم صادرونکي یادوي. د مظاهرې دوه تنه ګډونوال نذیر ګل او ایام الدین وطن دوست:
پاکستان چې کومې کاروایۍ روانې کړې دي، د هېواد زغملو وړ نه دی، ځکه د زغملو وړ نه دی چې موږ تاسې په خپله ګورو ټوله دنیا په دنیا غږیږي کومې ځالې چې دی لري، کوم مصیبتونه چې افغانستان ته دی جوړوي، چې دغه د ډیورنډ خط د جال چې ویلې کېږي د بس کې
مونږ نه میخوایم چې جنگ خونین در بین مسلمانان راغ بوته، اما در مشکلات ما را که جامعه بین المللی حل نکنه، مسئله خاک و وطن ما را که مستجاز میکنن، باز افغان ها خاموش نخواهد چیست.
افغانان بغبرګون وخی. مظاهره کوونکي وایي د خپل سر په بیه به د خپلې خاورې دفاع وکړي او هیڅ کوم هیواد به ځانګړې توګه پاکستان ته اجازه ورنکړي چې نور په افغانستان کې مداخله وکړي. د چهارشنبې پر ورځ د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان دولت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې غلی نه دی او په دې اړه یې پر ډیپلوماټیکو خبرو ټینګار کړی. د دغه وزارت ویاند شکیب مستخنی ویلي افغان دولت او ځواکونه به له دې وروسته هر هغه اقدام وکړي چې ملت یې غوښتنه کوي. له دې مخکې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان وروستي یو اړخیز اقدامات او په وړاندې یې د افغان حکومت چوپتیا د ملي شورا د غړو انتقادونه هم راپارولي وو، خو وروسته بیا افغان حکومت د پاکستان د دغو سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړ او ترې وغوښتل چې د پاکستان پر ضد اقدام وکړي. مظاهره کوونکي د یو پرېکړې لیک په صادرولو سره همداراز پر روسیې او ایران هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د له پوځي او استخباراتي مداخلو څخه ډډه وکړي. د پرېکړې لیک یوه برخه:
موږ د افغانستان په حق له روسیې، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو وروستي ګډ ائتلاف ته دا په ډاګه وایو چې د افغانستان په مسایلو کې له لاسوهنو او پوځي او استخباراتي مداخلو جدي ډډه وکړي، کنه نو د افغان ملت له جدي غبرګون سره به مخ شي.
دغه پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوال سازمانونو څخه وغوښتل شول چې پر افغان خاورې د پاکستان د ښکاره تیری مخه ونیسي او د دغه هیواد پوځي او استخباراتي کړۍ دي د جرمونو نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. عبادالله هننزی، ازادي راډیو، کابل.
د عبادالله هننزی په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو دغه راز له ایران او روسیې هم وغوښتل چې له پاکستان سره یو ځای د افغانستان په چارو کې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي. آیا روسیه په افغانستان کې له پاکستان سره نږدې شوې ده؟ دا هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال څرګندوي، خو امریکایي چارواکي بیا په افغانستان کې د روسیې پر فعالیتونو اندېښمن دي، وایي چې ممکن د روسیې دخالت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شي. عصمت ساروان او د موضوع جزئیات.
د روسیا او پاکستان ترمنځ اړیکې په حیرانوونکي ډول نږدې شوې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې چې تر ډیره د افغانستان پر سر د دواړو خواوو د دریځونو له نږدېوالي سره ارتباط لري، په وروستیو کې د یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو اندېښنه پارولې ده. ځینې افغان چارواکي او کارپوهان حتی ادعا کوي چې روسیه د افغانستان د دولت له وسلوالو ډلو سره پوځي مرسته کوي. روسي چارواکي له طالبانو سره تماسونه تاییدوي، خو د وسلو ورکړه په کلکه ردوي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی وایي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د داعش د مخنیوي لپاره دي او مسکو فکر کوي چې طالبان د داعش مخه نیولی شي. په وروستیو ورځو کې د روسیې یو پوځي پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو سیمې ولیدي او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د حکومت هڅې وستایلې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درسیز اسراکوف سرګی یوروویچ په مشهی د روسیې پوځي پلاوی میرانشاه ته سفر وکړ. د بیان له مخې په پېښور کې د پاکستاني پوځ د قولي اردو قمندان جنرال نذیر احمد د سیمې ته د روسیې پلاوی د سفر ملګری و. په خبر پانه کې راغلی چې پلاوی ته د ډیورن کرشي په اوجدو کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل شول. په عین وخت کې د پکتیا یو شمېر وکیلان وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د روسي جنرالانو پر حضور اندېښنه لري. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي.
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځای فایل کړي او خپل هغه اوږدمهاله هدفونه او موخې چې دوی لري هغه سرته ورسوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمن روسیه د طالبانو په پوځي ملاتړ تورنه کړې نه ده، خو د 1503 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د ده تر لاسلاندې کسانو د ډیورن کرشي پوری خواته له رنګه سره بهرنیان لیدلی دي.
زموږ ته چې راپورونه را رسېدلي سرپوس انسانان لیدل شوي دي، دا معلومه نه ده چې د روسیې دي که د کوم بل مملکت.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د اړیکو په وړاندې اندېښمن دی. ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل:
We have seen Russian activity vis-a-vis the
موږ په افغانستان کې د طالبانو په تړاو د روسیې فعالیت لیدلې دي. زنه غواړم چې اوس وایم چې آیا روسیه طالبانو ته وسلي او تجهیزات ورکوي او کنه، خو به له شک دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندېښمنوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او په اروپا کې د ناټو مرکزی قومندان جنرال کورتیس ساکا پاور چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په څرګندونو کې د روسیې پر فعالیتونو او له طالبانو سره د روسیې پر تماسونو اندېښنې شولې وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاون نصر الله ستانکزی وایي امریکا اندېښنه لري چې د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به د افغانستان د جګړې د لا اوږدېدو سبب شي.
په دې شک نه سره چې په دې دوه کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې حل ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. د ما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي او دا خطر د لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سریع نه شي، لا
په امریکا کې میشته سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم وایي دې ته په پام چې شوروي اتحاد د افغانستان په استخباراتي ادارو کې زیاته ونډه لرله، له طالبانو سره هم په استخباراتو او دغه راز په مالي برخه کې مرسته کوي. همدم باور لري چې د کندوز ښار په نیولو کې له طالبانو سره د روسیې استخباراتي مرستې رول درلود.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ پاملرنه د افغانستان طبي زیرمو ته واړوي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ولسمشر اشرف غني دی او سلاکار له قوله په راپور کې لیکلي چې وایي خای د افغانستان د لټیم زیرمه د امریکایي پانګوالو لپاره په زړه پورې وي. احمد تکل د دې رپورت جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت غواړي د ولسمشر ډونالد ترامپ پاملرنه د لټیم په ګډون د افغانستان پراخو طبي زیرمو ته واړوي. په وچه کې پروت افغانستان د مس، وسپنې، د قیمتي فلزاتو کرومیت، سیماب او جست، همدارز د یاقوتو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او د سرو او سپینو زرو زیرمې لري چې ارزښت یې د یو او درې تریلیون ډالرو ترمنځ اټکل شوی، خو په دې ټولو کې زیات ارزښت لیتیم لري. د دې قانونو استل د بې امنیتۍ له کبله ښایي ستونزمن کار وي، خو کابل هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونو ته وهڅوي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د عامه تاسیساتو، بشری ظرفیتونو او ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په څو محدودو قانونو کې کار شوی، نو ځکه د نوموړي په وینا دا هیواد په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونو لپاره ډیر مناسب دی. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پالیسی تر اوسه نامعلومه ده، خو قیومي وایي افغانستان د لیتیم په څیر بیلابیل ستراتیژیک او مهم قانون لري او کابل د قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکایي شرکتونو پانګونو ته لیوال دی. لیتیم هغه کیمیاوي عنصر دی چې د موبایل ټلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو د بطریو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او په افغانستان کې لوی زیرمې شته. ویل کېږي د افغانستان د لیتیم کانونه ډیری په غزنی، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. غزنی تر ډیره د افراطي وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، خو په هرات او نیمروز کې هم وسلوال مخالفین فعال دي. ولسمشر غنی په تیر دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه بحث وکړ. قیومي وایي چې د ټرمپ ادارې په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د ټرمپ له لوري وروسته په 13 فبروري کې دواړو ولسمشرانو د امنیت په اړه خبرې سره وکړې. بې امنیتي او فساد د افغانستان دوه خورا لوی ستونزې دي، ځکه په ډیرو سیمو کې یا وسلوال مخالفین او یا خپل سری وسلوال واکمن دي چې پر قانونو هم ولکه لري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي امریکا د قانونو د ایستلو په ګډون د اقتصادي پرمختګ هڅې د افغانستان د ثبات لپاره مهمې ګڼي. دا چارواکی چې نه غواړي د اسوشیتد پرس په راپور کې نوم یاد شي، زیاتوي چې امریکا به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اصلاحاتو په برخه کې له افغان پانګوالو او چارواکو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان له اقتصادي پلوه پر مخ ولاړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه وایي چې د معیاري محاسبې او لازمو کدرونو نشتون د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه نیولې ده. د خصوصي سکتور متشبثین او د یادې خونې چارواکي چې د تخصصي حساب ورکونې د عامدو لپاره په کابل کې سره غونډې وایي حکومت باید د ځوانو کدرونو څخه په استفادې دا ستونزه حل کړي. د افغانستان د مالی وزارت هم د کمزوري ظرفیت ستونزه تاییدوي، خو وایي چې په نږدې راتلونکو کې ورته د ورته ستونزې د حل هیله مند شته. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه په دې باور ده چې دغه هیواد د کمزوري مالی او معیاري محاسبوي سیستم د نشتون له کبله ګڼ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د یادې خونې د عامل پلاوي مشر عتیق الله نصرت وایي د کمزوري سیستم ترڅنګ د وړو کدرونو نشتون هغه خنډونه دي چې حتی د افغانستان او خصوصي سکتور د ودې مخنیوي کړی دی.
موانع جدی رشد اقتصادی ما سیستم ضعیف
دی. وای زمونږ د اقتصادي ودې پر وړاندې لا هم د حساب ورکونې او مالی کمزوري سیستم په څیر خنډونه پراته دي، او له بده مرغه دا په افغانستان کې ستره ستونزه پاتې شوې ده. معیاري حساب د نشتون ترڅنګ د ماهرو او حرفوي کارکونکو نشتون بل هغه ستونزه ده چې زمونږ د اقتصادي ودې مخه نیولې ده. ښاغلی نصرت دا خبرې په افغانستان کې د حساب ورکونې لومړنۍ تخصصي غونډې ته وکړې چې د یادې څانګې د لسګونو فارغینو او کارکونکو لخوا د پنځمې پورس په کابل کې جوړ شوی وو. د لازمو کارکونکو د نشتون او کمزوري سیستم په اړه د انتقادونه داسې مهال کیږي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې هر کال له زرو ډیر کسان یوازې د کابل د اداري او حسابدارۍ له انسټیټیوټه فارغېږي. خو د سوداګرۍ او صنایع خونې په باور دا چې په دې برخه کې درسي سیستم معیاري او د وخت د اړتیا سره سم عیار نه دی، ستونزې یې نه دي کابو شوي. د افغانستان د مالیې وزارت هم ورته ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د یادې تشې د ډکېدو په هدف یې هڅې روانې کړې دي. د یاد وزارت مرستیال مصطفی مستور وایي د کابینې څخه د محاسبې قانون پاس شوی چې پر معیارتوب او مسلکي توب ټینګار کوي.
غیر مسلکي بودن د روغمای دولتي حتی د وزارت مالیه و بانک ها
دی. وایي په دولتي ادارو حتی په مالیه وزارت او بانکونو کې غیر مسلکي توب یو ستر ستونزه ده. له همدې امله د مالیه وزارت له بهرنیو همکارانو سره پروګرامونه پیل کړو. همدا اوس مو 1300 کسانو ته د محاسبې په برخه کې بهرني بورسونه تنظیم کړي چې ان شاء الله د دغه کسانو راتګ به د افغانستان لپاره یو ستر هیله مندي وي.
یو امیدواري کلونه بر افغانستان خو
د کاغلی مستور په باور د مالی او حساب ورکونې برخه ته کمه پاملرنه د دې لامل شوی چې بیلابیل ادارې له هم په دې برخه کې د بهرنیو سلاکارانو په مشورو ته کینی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفحه په کابل لوی خارونو کې په واضح ډول واوري. د کابل امنی قومندان په کابل ښار کې د ورانکارو بانډونو فعالیت تاییدوي او وایي چې یاد بانډونه د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
په کابل کې د ورانکارو بانډونو او وسلوالو غلو د موجودیت په تړاو د افغانستان د ولسي جرګې تر اندېښنو وروسته د کابل امنیت قومندانې وایي چې د دغو بانډونو یو شمېر غړي نیول سوي او نور یې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ټول غیر مسؤل وسلوال ډلې او رانکار بانډونه به د قانون منګولو ته راکاږي.
شکایت وکلای محترم ما بجا است. تنها
د وکیلانو شکایت پر ځای دی، نه یوازې په وسیل آباد کې بلکې د خار په ټولو سیمو کې رانکار بانډونه موجود دي چې یو په بل پسې نیول شوي. دغه بانډونه تر تعقیب لاندې دي، پولیس ورپسې ګرځي چې ان شاء الله یو بل پسې به ونیول شي او خپل
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې په کابل ښار کې د جرایمو او نامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. د دغه جرګې یو غړي صاحب خان د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د اومې امنیتي حفظې اړوند د وسل آباد په سیمه کې د غلو یو خطرناک بانډ فعالیت لري چې تر اوسه نه تنه او وژلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کابل کې ورځ تر بلې د زیاتېدونکو نامنیو د مخنیوي په هدف د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره وروبولي.
در پایتخت افغانستان کابل ناامنی ها
په پلازمینه کابل کې ناامنی او جرایم ورځ تر بلې زیاتېږي. په ځانګړي توګه په وسیل آباد او اومه حوزه کې په جدي توګه په کابل کې وضعیت ښه نه دی. د کورنی امنیت کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې د کورنی او چارو وزارت راوغواړي او له اړوندو ارګانونو سره دا موضوع جدی مطرح کړي سو د کابل د خلکو د امنیت لپاره عملی اقدامات ولري.
اقدامات عملی خود داشته باشن.
دا په داس حال کې دا چې جی ایزای یا د جرمنی پرختی ادارې د افغانستان د څنګه مشر تایید کړی دی چې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د تشدد لویر څخه په کابل کې خپل دفترونه پریخي دي او یو بل ځای ته اکړه سوي. او د غشان په خار کې د دوی د کارکونکو پر ګرځېدو هم بندیز لګیدلې دي. د کابل امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د پولیسو فعالیتونه چټک سوي چې په خبره یې په تیرو نه ورځو کې دوه تروریستي حملې شنډې کړي او د 98 جنایي پیښو په تړاو یې 109 تورن کسان نیولې دي. امنیت قومندان حسن شاه فروغ ډاډ ورکوي چې په ښار کې به امنیت ټینګ کړي او له ښار څخه د پوځي یونیفورم د راټولولو لپاره هم د پولیسو هڅې زیاتې سوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس خپل مشر استراتیجیست سټیف بنن د امنیت شورا له تشکیل وست. د امنیت شورا له دایمي غړیتوب د بنن د لری کولو د پریکړې ترڅنګ د لوی درسیزانو د ګډي کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد او د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډن کارټس برته د ملي امنیت شورا غونډې ته بلل شوي دي. په دې اړه سفیر الله سنګزی د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد رپورټ لري.
ډونالډ ترامپ خپل مشر استراتیجیست او د خپل انتخاباتي کمپاین رئیس سټاف بانن د امنیت شورا له باصلاحیته دایمي غړیتوب لری کړ. ترامپ د کار په لومړیو کې سټاف بانن د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی و چې د ډیرو خلکو تر انتقاد لاندې ونیول شو. رویټرز خبري اژانس ته یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ویلي چې سټاف بانن به د مشر استراتیجیست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې پرون د سټاف بانن لری کېدل یو طبیعي امر وباله او ویل چې هغه به په پالیسۍ کې خپل مهم رول جاري وساتي. د دې لپاره چې دا یقیني شي چې ملي امنیت شورا په یوې داسې لارې تنظیم شوی چې ولسم شرطر د سختو مسایلو او پریکړو په نیولو او هوارولو کې په ښه توګه خدمت وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مشر استراتیجیست سټیف بانن په یو بیان کې ځان په دې کار کې بریالی بللی چې د دې خبره د امنیت شورا یوازې د بهرنۍ پالیسۍ له مخته وړونکې نه، د دې شورا اصلي دندې ته د بهرنۍ پالیسۍ د همغږي کوونکي په توګه ورسوله. سټیف بانن په خپل بیان کې د اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس ته اشاره اشاره کړی چې د خبره د امنیت شورا عملیاتي کړی و او د دې لپاره د شورا تر اوسل شو چې دا شورا غیر عملیاتي کړی. د سټیف بانن لری کېدل د ملي امنیت اوسنی سلاکار هربرت ریموند ماکمستر ته یو بریا حسابېږي، ځکه چې د ریپورټونو په اساس د دوی دواړو ترمنځ روابط ښه نه وو. ګڼ نورو خلکو هم د بانن د لری کولو له پریکړې هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو په استازو جرګه کې د استخباراتو کمیټې او د ډیموکرات ګوند لوړپوړي غړي ادم شف په امنیت شورا کې وروستي بدلونونه مثبت بللی دي. شف ویلي دا کار به له ماکمستر سره مرسته وکړي په دې شورا چې د ده په خبره د بانن د دخالت په سبب سیاسي شوی وه کنټرول پیدا کړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې په فبروري میاشت کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن تر استعفا وروسته نور د امنیت شورا په چوکاټ کې د بانن موجودیت ته اړتیا نه وه. د امریکا متحده ایالاتونو په ملي امنیت شورا کې د بانن د غړیتوب له حذف سره دوه نورو مقاماتو ته اجازه ورکړل شوې چې په غونډو کې برخه واخلي. د لوی درستیزانو د ګاډي کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد او د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان کارتس ته اجازه ورکول کیږي چې له دې وروسته د امریکا د ملي امنیت شورا په غونډو کې ګډون وکړي. تمه ده د دغو بدلونونو رسمي اعلان نن د امریکا متحده ایالاتونو د فدرالي ثبت د ادارې لخوا هم وشي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورېدونې مې وجې شوې دي. له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لاندې سورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اندونیزیا ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د اندونیزیا د جمهور رئیس سلام راستیال یوسف کالا سره کتلی دی. په دغه کتنه کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دوی غواړي له افغانستان سره په مختلفو برخو کې دوه اړخیزه راکړه ورکړه زیاته کړي. د ترکیه عدلیه وزیر نن وویل چې د سوریه په خانشیخون سیمه کې د وروستۍ حمله کې د دریو وژل شوو کسانو د جسدونو په عدلي څېړنه کې څرګنده شوې ده چې په دغه حمله کې د بشار الاسد رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر روسیا ژغ وکړ چې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. ټیلرسن د سوریه د عدلب ښار په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې د امریکا حکومت یې پړه د اسد پر رژیم ور اچوي اشاره وکړه او ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې د سوریه رژیم د دې وحشتناکې حملې مسؤول دی. په سوریه کې پر فرات سیند یو ستر بند چې د یوې هوایي حملې له امله د نړیدو خطر و بیا فعال شو. د فرانسې و محکمه به د سربیا د غوښتنې پر اساس نن د کوسوو پخوانی صدر اعظم راموژ هرادینای د هغه د مستردولو په اړه غونډه وکړي. او په روسیه کې د هغو وګړو شمیر چې په فقر کې اوسي 19.8 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا په تېره یوه لسیزه کې په روسیه کې د فقر تر ټولو لوړه اندازه ده. دغه شمیرې د روستات په نوم یوې ادارې خپرې کړي دي.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت او د خصوصي سکتور متشبثین په هیواد کې کمزوري مالی او د حساب ورکونې سیستم د اقتصادي پراختیا په وړاندې جدي ستونزه بولي. د مالی وزارت مرستیال مصطفی مستور د پنځمې پورس په کابل کې د حسابداري په لومړني تخصصي کانفرنس کې دا ستونزه تایید کړه، خو له حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پیاوړی شفاف مالی او د حساب ورکونې سیستم رامنځته کړي. ښاغلی مستور وایي لازمه ده ځوان کادرونه په دې برخه کې له بهرنیو ماهرینو څخه زده کړه ترلاسه کړي سو دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. په پروان ولایت کې نن د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت د تازه میوې د پروسس د فابریکې ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه تر راتلونکو 4 میاشتو ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په فعالیت سره 300 کسانو ته په مستقیم او په سلګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابرېږي. نوموړی وایي چې دغه فابریکه په یو ساعت کې په نړیوال استاندرد د 10 میټریک ټنه میوې د پروسس ظرفیت لري. دغه راز دغه فابریکه په ورځ کې 200 میټریک ټنه میوه پروسس او بیا ترې جوس جوړوي. ښاغلی راشد زیاتوي دغه فابریکه د کرنې وزارت د کاردف پروژې په مالي ملاتړ فعالیت پیلوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 2360 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1200 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1500 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 620 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد. خبرونې په دوام کې کور کلی ونیس پروګرام هم خپرېږي. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي حملې پر ضد اقدام ونه کړي، د ډونالډ ټرمپ اداره به پر ضد اقدامات وکړي. په همدې حال کې روسیې ویلي چې په اربیل کې د کیمیاوي حملې په اړه باید بشپړه پلټنه وشي، او تر وخت مخکې ده چې ویل شي دغه حمله د بشار اسد ځواکونو کړې ده. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو ته د امریکا استازی نیکی هیلی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په بیړنۍ غونډه کې وغوښتل چې ژر تر ژره هغه مسوده تصویب کړي چې د امریکا، برتانیې او فرانسې لخوا ترتیب سوې او وایي د کیمیاوي وسلو کارولو په صورت کې به حمله کوونکی له عکس العمل سره مخامخ سي. دې په ځانګړې توګه په سوریه کې د سه شنبې د ورځې کیمیاوي حملې ته اشاره کړې ده. هیلی وویل
که ملګري ملتونه په ګډه اقدام ونه کړي او په خپله دې دنده کې پاتې راسي، داسې وختونه راځي چې امریکا اړ سي د قربانیانو په خاطر په خپله اقدامات وکړي. زه هیله لرم چې د دې شورا نور غړي هیوادونه هم همداسې اقدامات وکړي. نړۍ باید د کیمیاوي وسلو کارول او دا حقیقت وویني چې داسې وسلې به نه زغمل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیا وویل چې دغه مسوده د منلو وړ ځکه نه ده چې د کیمیاوي حملو په اړه تر اوسه د پلټنو نتایج نه دي راغلي، او دغه مسوده تر وخت له مخه د حملو مسؤلیت پر دمشق اچوي. همداراز ملګرو ملتونو ته د روسیې استازی ولادیمیر سافرونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې لومړی کار دا دی چې په دې اړه بشپړه تحقیقات وسي. د وویل د دې حملې په تړاو تر اوسه ټول ناسم راپورونه د لندن میشتې سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ورکړي دي چې ډېر مخکې بې باوره ګڼل سوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د اردن له پاچا عبدالله سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې د دې کیمیاوي حملې په اړه خپله خواشیني څرګنده کړه. ویل
That attack on children yesterday had a big impact.
پر کوچنیانو دغه حمله پر ما ژور اغیز کړی دی، ډیر لوی اغیز. دا بیرونکی او وحشتناک به شو. ما دا ولیدله او تر دې نور څه بد نس کېدلای.
It doesn't get any worse than that.
ترامپ زیاته کړه چې له دې حمله وروسته د اسد پر وړاندې د دریز ډیر تغییر کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسیې وغوښتل چې تر دې کیمیاوي حملې وروسته د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره پر خپلو روابطو له سره غور وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم له فاکس نیوز سره په مرکه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې ټول شواهد ښیي دا حمله د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا سوې ده. د روسیې وغوښتل چې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د موافقې د درناوي په برخه کې په سوریه کې مرسته وکړي. د همداراز د دې حملې نیمایي پړه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر اداره واچوله. او ویل دغه اداره پاتې راغله چې د 2014 کال د کیمیاوي وسلو پر ضد موافقې ته سوریه او روسیه ژمن وساتي. ملګرو ملتونو ته د سوریې مرستیال سفیر منظور دغه شورا ته په خبرو کې ویل د سوریې پر حکومت ناسم تورونه پورې سوي دي چې حکومت په خانشیخون کې پر ملکیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د ویل چې تروریستان دغه ملکیان د سپر په توګه کاروي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پا پلارو کوچو کې د خزو د زورونې پر ضد د ملګرو ملتونو له خوا اعلان شوې اونۍ روانه ده. دغه کمپاین د اپریل له دوهمې تر اتمې نېټې دوام کوي، خو ښځې یوازې په لارو کوچو نه بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم له زورونې سره مخامخ دي. ټولنیزو رسنیو په نوره نړۍ کې په انقلابونو راوستلو کې مرسته کړې ده، حکومتونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې سره نښلولي دي. خو په افغانستان کې اوس هم د فیسبوک ډېری ښځینه کارکوونکي نشي کولی خپل عکسونه خپاره کړي او آن په خپل نوم فیسبوک جوړ کړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
لس کاله کېږي اوربله په انګریزي ژبه بلاګ لیکي او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید شوې ده. اوربله په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټره کوي.
ما وخت څنګه چې په فیسبوک کې خوونه او په هغه ورځ چې په خپل ځای کې ما آنلاین د نړۍ زړه ته نیولې وم، کېدې شي چې په دې پرې کې لکه چې ما یو څه جنې فیسبوک کې نو هغه په کې پاسل کې علاقه نو ما پته نه یو ورځ ما ته سیرونه چې د ما فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندرو سره. دا به زما نوم ټایپ کوو او زما ته سیرونه راغلو او پښتنو سره په کا کمنټ جوړولې هغه به په ما دومره بل اثر کوو. نما به یو ریپورت چې تاسو مال ریپورت کوي دا ریپورت مې کوم چې دا پلیز ډیلیټ کا نه یو څه کې ډیلیټ کړی تاسو به څه کوي ته به زما یو تصویر اپلوډ کړي بشټول برل اپلوډ کړي
اوربله لومړی او اخیری شتنه د چپر انټرنیټ څورول سوي ده. پر انټرنیټ باندې چې لڅوم رشد سره ما تماس نیولې دي په یو نه بل ډول څورول سوي تهدید سوي یا لبي ځای تفسیر سره مخامخ سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د تهدید سوي شذو ثبت سوي قضیه نسته. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاوتریخوالي غونډي آنلاین له تشدد سره مخامخ سوي شې هم په رسمي توګه د غستونځ نه ثبتوي، نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نشته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ لالارې د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي وای په افغانستان کې جنې د تعقیب او تهدید لبیری هتاه په خپل نوم فیسبوک نه سي جوړولای. خويندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوړه کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي.
تر مې رقم کې موږ ښکاله چې خپل اصلي نوم باندې راځي ډېر خوند دي یا د ورور په نوم باندې راځي او یا هم داسې نوم ته غوړه کوي چې په امن کې دغه خلکو ته بس مخکې له کومه مخ کې خپل اصلي نوم باندې اکاونټ کې تاس نور کو چې دمر څنګه کوم اتز ما شخصي ژوند ما کورنۍ ته ځنور او د سوره ته دي نو دا په خبرو باندې زموږ ته چې زه به دا غلطی مخه یې هم بدل نن څه زیات
فرا کوم او ته دې موږ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او اوه اتیا سلنه فیسبوک کاروي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نشته او نه هم داسې اداره شته چې د انټرنیټ لاري زورول سوي کسانو ته ځانګړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه، خو وروسته تر عامو وګړو پراخ کړای شو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې له مخې باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسي جوړ شي، خو د شذو په اړه پکې په ځانګړي توګه څه نه دی ویل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبري جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
موږ قانوني مبارزه با جرایم سایبري
موږ له سایبري جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکی معاملو قانون زکه جوړ او د وزارت تواستو څو یو حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې کپراتونکو کې کومستون زره پیدا کیږي موږ وکړې شو د هغو سرورونو او آی پی گانو تا لسرسی ولرو
سرورهای از اونا و با آی پی های اصلی دسترسی پیدا کن.
د فیسبوک کارون که خاطره فیزی وایی پر فیسبوک افغانانی لهم دوم رستونزو سر مخامخ وی لکه پا اصلی جوند که فیزی پا خپل اصل نوم فیسبوک کاروی. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې شذې وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای سي د نورو شذو ستونزې راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلک هغوی بیروي او چې نور وسي ونه رسیږي درواغ ورپسې وایي.
فلا هم پر دې څو باندې د فعالیت دې کوم په لمنه مصالحې دې شریکو مې هم دې سند دې چې د فیسبوک تلاري زه خبروم مخالفه د خوای واځ داسې نه چې تاسو دې سره کومه ځدې دې زما او مزره تر کې زما
د ډیرو خلکو د خوا ورځ په ورځ د ستونزو سره ډېره مخ کېږم او خلک کوشش کوي چې سره کم زه زهیرېږم، سره کم زما عزت ته تاوان رسېږي، سره کم زه بدنامېږم. دوی د هغې لارې کوشش کوي خلکو ته ما بدنامه وشي او هغه چې زما سره هغه چلند وکړي. ډېر خلک کوشش وکړي چې زه باید تعلیم ونه کړم، زه باید روانه وسم، زه باید کار ونه کړم او زه په ټولنې کې دغسې روښانتیا کې څوک ونه وسم.
خاطره فیضي وایي که څه هم نه ده او نه یې کورنۍ د دې له عکسونو سره ستونزه لري، خو هره ښځه د کورنۍ ملاتړ نه لري، ځکه شایي کورنۍ یې تنګ نظره وي، پر دې باور ونه کړي یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یوه پیښه په بدخشان ولایت کې سوې ده. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد پیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موضوع د نجلۍ عکسونه د انټرنیټ موضوع و، فکر کوم دا ورورې داسې فکر کوي چې د ده دا خور نامشروع اړیکې بیرون له چا سره لري. ګرچې دا ورورې په دې نه باندې منکر دی چې ما نه ده وژلې، خو امنیتي ارګانونو د دوی دا ورور گرفتار او مابت کې دی، فعلا هم دا قضیه تر څېړنې لاندې ده.
دا چې ولې ډېری افغانان دا نه مني چې ښځې هم انسانانې دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپلو پښو ولاړې وي او له نړۍ سره ارتباط ولري. موږ پړه پر بې معنا دودونو، پخوانیو فکرونو، بې سوادۍ او له ښځو پر ناوړه توقعاتو اچوو، خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي، فیسبوک لوستي کسان کاروي، نو بیا ولې لوستي کسان ښځې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي: ډیری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو ښځې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کیږي.
ما په کې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي دي، لیکي بعضې درته وایي چې یعنې ما ته ستا انځور راولېږه، یا بدې بدې خبرې کوي زور سره، بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې رور جانه تاسو خور لرئ مور لرئ که نه؟ نو زه هم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم زه دلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټریکټ وکړم. زه غواړم چې مثال زه ډېر د لوی افغانستان باره کې لر او بر پښتنو باره کې خبرې وکړم.
اوربله هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکري کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
بیبی یا ډارلینګ یا سویټ هارت، نو ما قرار ته ته زما سره خبرې ولیکې که ته یو پردي کړي ستا د خور سره خبرې وکړې نو تا ته به څنګه لګي؟ وایي چې اوربه تا چې بجه نه وي، یو خو ته په خپله زړه سره خبرې کوي په انټرنیټ باندې او بیا چې هغه ته بیا بیبی ډارلینګ سویټ هارت ووایي نو تا قرار کړي ستا ته پوسه کول په ځین خبرې مونږ نه کوو.
کریمه احمدی بیا وایي: د نورو وروسته پاتو ټولنو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توپ سته چې په خپله یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي، او د پرمختګ خبرې یې د بل د ښځو لپاره خوښې دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
خپل په کور کښې نوره کمپلن د خپلو ښځو د خپلو انسانانو ساتي، مونږ د کور کښې ووتل بله کمپلن بله کمپلنه ساتي، خو اور صفر ساده کوي. د کور دي هم یو انسان ده، بې بنه هم یو انسان ده. پرېږدي چې مونږ د بې ترقي څخه راووځو، پرېږدي چې مونږ دغه وحشت دغه ظلم د بې ځایه او غلط هېوادونه نور شاته پرېږدي، یو څه مخته ولاړ شو.
اوربله دا هم وایي چې موږ خپلو لوڼو او خویندو ته نه ورښیو چې کله دوی له تهدید یا بد چلند سره مخامخ سي دا د دوی ګناه نه ده، بلکې دوی خو اغېزمنې سوي وي، ملاتړ ته اړتیا لري. دا وایي: کله چې موږ نجلۍ ته وایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مه شیه، بیا دې خلک ځوروي، موږ اصلا هغې ته دا وایو چې دا ځورونه ستا ګناه ده. اوربله وایي: زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوي وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی له خوا پیلېږي. دا دغسې کسانو ته چې ښځې ځوروي وایي:
خځې باندې پابندیان لري، دغه چې سړی کمزوري دي، سړی کمزوري نه دي، دا سره مونږ کښې ده چې د سړو د کمزوري د وجې نه به په ښځې باندې ظلم راځي، په ښځې باندې به پابندیان راځي.
له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري 88.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکښې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره اصلي ښځې دغه اکاونټونه کاروي.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
خودی وانه نه کی چې دا ماته دیش دانه نه راوړ او کی خود فقط دا مامینې ټول د ما په ګومان باندې د خپل هغه کوم د نمایشي دی
دیو تن خبرې مو واوریدي چې ویلې د نیالګیو د کی خودلو په برخه کې دومره کار لکه په کار چي دی نه دی شوی
در هر سرک و جادی که امی دوستای ما که شکایت میکنن میرن درخت موجود است، درخت سبز است.
دی تاسو په نظر دشنی فضا ده رامنسته کولو لپاره چه باید وشی؟
زموش خپل په محل که چیم ار سره یو نیال کشیجه در دیر گتوار که
نن ام ده موضوع چی رول آزادی رادیو سروسی قدر منوتم کو د پسرلی پر رسیدلو سره یو کار چې د خلکو په منځ کې عام دی هغه د نیالګیو او شنو بوټو کې خودل دي شنو بوټي چاپیریال خسته کوي هوا پاکوي مرغان ځالی پکې جوړوي او انسان ته له رواني پلوه خوښي وربخي نو ځکه هر وګړي ته پکار ده چې شنو بوټي او نیالګي کینوي او بیا یې ساتنه وکړي چې وچ نشي یا یې څوک بیرته ونه باسي د چاپیریال د سمسورتیا په برخه کې مسؤل کسان وایي چې کوم وګړي له دوی سره مرسته ونه کړي دوی په یوازې ځان نشي کوی چې سیمه شنه او ښکلې کړي خو هم خلک بیا وایي چې مسؤولو کسانو خپله دنده په سمه توګه سرته نه ده رسولې په دې هکله د دوو تنو خبرې اورو
از منم جنرال محمد یوسف همت دلته په میلیارد ها ډالر راغلل به ډیر څه شی وای ول ډیر په تاسف وایم چې نغه کارونه چې باید شی وای هتل اس په صدا کارم نه شوی
کارونه یې نه تاسې ډیر دانه نیال نه راوړي په دې نیالو باندې دا کار مون خو دې باندې خوشاله کیږو چې دا مو دې زیس مو د جوړ کی واغه کی او په دې باندې نه کی چې دا ماته دې دانه نیال نه راوړي کی خود دا وځه خو ته خپل هینی فقط دا مامینې ټول د ما په ګومان باندې خپل هغه کوم د نمایشي دی
د خلکو بی پروايي هم د دې سبب کیږي چې اخو دل شوی نیالګي بیرته وچی د کابل اوسنکي امان وای چې کله خوونه او نیالګي په موټر هم وهل کیږي
موټر ځین خطرې وګلدون د پیندی وشونه وهلې وي به احتیاط درې وران دي د غنښ په د پلو ټکنیک مخکې د کډي پولیس مخامخ دغه کې یو لاسکاله نمونه چا وخلې سره کپراته وسوي په موټر وخلې زکه تاسو هم چې معلم په ګلدون کې راوند له سالو 15 شاګردانو سره پیادهو کې نيزي ګلدون کې زی د شاګردان هر یو در مرسل کوي چې ورته وای چې معلم سه دسه کې په فازيات در سره خبري کوي معلم زیکول سم تاسو ته مثال د کورتي مومن ته وایم شل ساګردون روان دی یو میرمن سره ورته موټر دره ورته مرشه خورې مورې ته معلمه دا مو شومان څه کوي د دې شل پلاس کې یو مرسل ګلده ورته چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است د کابل فخر کې غټ مصیبت د رمو وسیدل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشي کوي ونه خوري مرسل خوري شنفز اخري
هغه کسان چې له کور نه بهر نیالګي ږدي وایي چې نن کیږ دي سبا بیرته وستل کیږي یا یې هم ماشومان داسې خوروي چې وچ شي د کابل اوسنکی اجمل وایي چې د کور دننه نیالګي شنه کیږي خو بیرون ټول وچیږي
کوم نهالونه سه په خپل کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه سمه بیرون کې نه ودی دي د دې لپاره چې نسمه د ورځې له طرفه راځو کار ته متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېر زیات همکاري ولا خمنې نه کوي ځینې همسایګان یا ګاونډیان د څو د خپل د کور نه کوم مزره مواد د خپل کور کې راټولي غا راوړي د نالو د بخورا چینو لکه د کالو شو به لکه د صابون وب دا غا شاین ست د عال لپاره ډیر زیات مزر دي نو د دې د وچوال لامل مګا تاسو پیګو چې دا موهید باندې غسه کټکې چند پات سي امغه سه خوره دوړې د شان ډیر زیات دي
په کندهار کې د زرغونی انالیس د 12م ټولګي زده کوونکو نجيبه وایي چې دوی ټوله په ګډه نیلګي کې خودل او ساتنې هم دوی خپل کوي اوس ډیره سیمه د دوی په خواري سمسوره ده ورپسې د امین خبرې هم د شنی فضا د ګټو پاکل او
نیالګي خو نو ډیره ګټه لري و شش کال په کندهار کې اندې شبارانونو موسوله شډیر نیالګي موسوله مشخل زغنیان الیسیته چې د کندهار علی لیساده شپې په لیسه کې دوله سم وایو نو مشخل د خپل هم سمپیانی مو بلا ولار سو یو یو نه حال مورانی و یغه نیالونو مو ګیوړ په زغنان لیس اته دا چې په سمار ورسی رسونه خلک نو مشخل په محل کې چې ار سره یو یو نیال کشیږي دا ډیره ګټه ورکي او دا محل به سم سورس او به سمسي دا چټلی به ټول سي ډیر ښه ګټه ورشي
د محیط د پاکوالی د ګرد غبار د کموالی او د اکسیجن د زیاتوالی بایس کیږي د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي د هغه محیط تکلیفونو د آرامتیا لپاره یو ښه شی دی مطالعه لپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله آرام وي هغه مطالعه کولی شي نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته اماده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي
د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی وایي چې په نوره نړۍ کې شنه فضا ډېر ارزښت لري خو موږ یې دومره په قدر نه پوهیږو نوموړی یوې پخوانۍ کیسې ته هم اشاره کوي.
تاسو وګورئ په متمدنو یا پرمختللو ټولنو کې په ټولو کې حتی په غرونو کې نیالګي غرس کړي دي کېنولې دي، یعنی معنا دا چې دا یو بهترینه فلټر دی، بهترینه د هوا تصفیه کول لپاره یو زمینه سازی ده، او دا د هر انسان ایمانی او اسلامی او اخلاقی مسولیت ته چې باید دا کار وکړي. په دې باره کې یو فولکلوري کیسه داسې ده چې یو مهال کم سپینګیری یا مشر سړی و، او هغه یو ځای کې نیالګي کېنول، نو یو نیالګی کېنوه او میوهداره ونه. معمولا زموږ او ستاسو ترمنځ روایتونه دا دي چې هغه میوهدارې ونې ډېر وخت نیسي د میوې دپاره چې تر څو میوه نیسي، نو د هغه وخت حاکم به په هغه لاره تېرېده، نو چې لیدلی راغلی دی سپینګیري ته ویلي چې کاکا څه کوې، د ګور په غاړه ولاړې او ته دا د میوې ونه کېنئ. نو هغه ورته ویلي و چې یاره زموږ مشرانو زموږ دپاره کرلي وه، مونږ به یې د خپلو کشرانو دپاره وکړو. هغه د وخت واکمن یا حاکم ته د مشر سړي دغه خبرې خوند ورکړی، نو هماغه وخت کې چې هر څه مادي امکانات یا پیسې وي یا زر یا بل شی وو، دا یې ورته ورکړي چې دې خبرې دې ماته خوند راکوه دا د انعام. نو سپینګیري مخ ور اړولی ویل زما نیالګی دې ویل ده چې سم له واره یې حاصل وکړه، بیا یې هم انعام ورکړی. انسان پیدا د دې دپاره دی چې باید د بشریت دپاره، د انسانیت دپاره او لږ تر لږه د ځان دپاره کار وکړي.
محمد زمان له پیښور نه راستون شوی کډوال دی. هغه وایي تر هر څه وړاندې د نیالګیو کېنولو ته مخه وکړه، ځکه په ارزښت یې پوهېږي.
میوه میښې بادام لکه مڼه دغه شیان موسوس اوس لکه له پاکستان نه راغلو که نه نه اوس اوس، نو دغسې چا لس بوټي چا پنځه کېنولي چا اته کېنولي
دم
واخیستل.
چېرته؟
د کرباغ بازار کې.
په څوم واخیسته یو نیالګی؟
یو نیالګی مو واخیسته، په سلم مو واخیسته، او په یو نیم سلم مو واخیسته، په دوه سو مو داسې بوټو خبره ده نیالګي چې هغه غټې لږ هغه لږ گرانی او چلو گولو کی غل گردانی دا چې اته سو می او کنه
بیا څنګه د وچیږي ک لګی
ډیر ان شاء الله وس ټول ولګی دی. خالد دغه بوټی نه دی چې ورته مخ نختر وای نا جوغان دا یو درې دانی ما وڅ نور ټول ولګی دی.
چیرته دی کینه ول پویلی کی؟
او ویلی کی کینه ول او ویلی سرک تر غاړه می کینه ول او ویلی
ښه او ام دا اوس بری چونی الګی کینه ولی تا
چل وخت دانی دی
چل وخت دانی ټول ولګیدل
ان شاء الله دی کی درې دانی خراب
کاکا لکه پارزخت باندې خبرې راته وکړه. دغه نیالګي څه اهمیت لري؟
منی دا لري چې نیالګي خو ډیر ښه شي دا په دې خبره چې میوه به خوري دا منی آتا سوري لاندې به کینې دا منی آتا اوس دغه بوټي دا ګلان چې دلته دا منی آتا ښه ښکاری اوس که دغه چمن او دغه بوټي نه کینو دغه سپیره دا غا دب کې ناز به نو دغه منی آتا سترګو نظر او خلک وایي جدي سره لکه تازه یې کنه دغه منی آتا نه دی بوټي
د مرغې لپاره څومره خې دی دا ونی
دا ونی مرغې لپاره خو شپې کې پټیږي شپې کې پټه چې شپه کې تیریږي ورځ کې خوشاله یو میوې منی ټونګه وي خوري
او د لاندې موږ غاګورو
کنه او لاندې موږ غاګورو چون چون आवाजونه کوي او موږ منی مو आवाजونه کله کې یو دیم خوشاله دی ونه کې.
اسد الله بیا له بهر ملک نه ځنی هغه بوټي راوړي چې په خادلته نه وو. لاغه به باور وو چې کوم بوټي راوړي
ګلان کړو د نورو هیوادونو نه هغه ګلان هغه بوټي چې دلته نشته په افغانستان کې. ما هڅه کړې ده چې دلته عام کو مخکې مر پرست ګلونه نو زیړ رنگ وو ما چې راوړي دي شین سور برګ داسې رنگا رنگ ګلان دي
ګل افتاب پرست جوړته
وو افتاب پرست مخکې زیړ وو دلته په افغانستان کې زرغون رنگونه راوړي دي
کوم جینا
اغه همو د هلن نارولې
راولې سخت وکاسانه
اسانه په پکتونو کې مراولې دی بیگ ته میچولې او اسره مې وړل او دلته به ډېر خکېږي.
چیرته دی به وکړل؟
په خوست کې.
او دې
او ویلې کې مې وکړل بیا دی ویلې نه دی باندې ما دی هغه تخمن زیات کو
مثلا هغه تخم کې څوک درنه وړي ورکول ایسي
اغه ما ډېر تو ورکړو اوس تقریبا په ټول خوست کې اغه ما تیت کړو خور کو
سره قانی ډېر خوښه بخکاری
ډېر خوښه بخکاری او زیاتره نور داسې نیالګي دي یا داسې بوټي دي چې هغه په افغانستان کې نشته اوس موږ غواړو چې هغه دلته مشت کو لنه کمرغه زموږ په هیواد کې زیاتره بوټي زیاتره نیالګي کیږي داسې دي چې یو ځل وښول هغه بیا کېږي تقریبا یو دوه ځلې اوبه په ورکولو باندې موږ کولی شو چې هغه ته وده ورکړو. ما سره ډېر مخکې نه هم داسې فکر و چې زه باید داسې یوازې ګلان نه نیالګي وړه وړه نیالګي هغه بوټي چې په نورو هیوادونو کې دي هغه چاته مې ورکړي دي چې هغه مینه لري ورسره په کار داسې وي چې هر څوک چې نیالګي کوي یا ګلان کوي هغه په منظم شکل وکړي داسې نه چې ګډوډي وکړي. لکه یو ګل دی سور ګل دی هغه یو لاین کې وکړي
بل ګل دی بیا بل رنگ لري که نه. داسې ګلان باید سړی اول وپیژني، بیا یې په هماغه طریقه باندې کوم ځای کې کوم رقم ګلان ښکلی ښکاري یا ښه راځي.
دا چې د کرنې وزارت سږ کال څومره نیالګي ایښودلو ته چمتو کړي، د اچۍ وزارت د ځنګلونو له رئیس محمد امان امانیار نه مو پوښتلي دي.
ما امسال در حدود 2.1 میلیون است یعنی حال
موږ سږ کال 2.1 میلیون نیالګي ایښودلو ته چمتو کړي او 6000 نیالګي هم موسساتو کې ایښودلو ته برابر کړي. د قریادارانو اتحادیې 3.1 میلیون نیالګي خلکو ته په واک کې ورکړي دي چې کېږ دي، او خصوصي سکتور هم 2.6 میلیون نیالګي ایښودلو ته چمتو کړي.
امانیار د خلکو د شکایت په اکله چې وایي دوی پوره کار نه دی کړی وایي
قبلا 2% ساحه سبز در شهر کابل در مجموع نشان میده.
مخکې مو په ټول ښار کې یوازې 2% شنه سیمه درلودله، خو اوس 45% شنه سیمه لرو. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. د فتن موږ نه شو کولی چې نیالګي کېږدو او له هغو نه د ثمردارو ونو تمه وکړو. موږ له خلکو هم غواړو چې د نیالګیو په کینولو کې برخه واخلي او ساتنه یې وکړي تر څو چاپیریال سمسور شي.
موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ د ریاست له رئیس نسرین صبری سره شریک کړي. هغه دا نه مني چې دوی کم کار کړی دی.
زمانی که حکومت طالبان خود کرد 7000 اسلحه حال در شهر کابل بود.
کله چې د طالبانو حکومت لمنځه لاړ او وزیر نیالګي د کابل په ښار کې شنه وو، خو اوس په هر سړک او جاده کې شنه بوټي او ونشته. هغه کسان چې شکایت کوي دوی ویني چې هر کال څومره نیالګي د ښاروالۍ لخوا کینول کیږي، خو بیا هم شکایت کوي ځکه شکایت د دوی عادت ګرځېدلی. په ځای د دې چې په مسؤولو کسانو نیوکې وکړي، دوی دې هم لاس په کار شي، ونې او نیالګي دې کینوي او ساتنه دی وکړي. یوازې ښاروالۍ خو نشي کولی چې سیمه شنه او سمسوره کړي.